د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مره سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د کپ یهود میاشتې 14 چې د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې له درېیمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کې پام وکړئ چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو نوې قومندان وایي چې د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره نوي پلانونه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. د اسپانیا یو مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکي کال لومړی بهرنی هوټل پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تیرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی دی. جنرال لویټ استن د امریکا د مرکزي قومندې عمومي قومندان د سشنبې په ورځ په کابل کې دا خبر هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره نوي پلانونه لري. جنرال جان مکینک نسل دا خبره پرون په افغانستان کې د نوي قومندان په توګه د دندې د اخیستو په مهال وکړه. هغه وویل چې طالبانو افغانانو ته د درد او مشقت له ورکولو پرته هیڅ نه دی ورکړی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم ستانکزي بیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو د نړۍ ملاتړ مهم وباله. افغان ځواکونو د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال و مشوک ترورستان وژلي دي. 215 اتل قل اردو په وینا د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې شوي دي او په ترڅ کې افغان ځواکونو د مخالفو وسلوالو یو سراچه موټر او یو موټرسایکل ویجال کړي او یو موټرسایکل هم سلامت نیولی دی. افغان ځواکونو ازادي راډیو ته په استولي بیان کې د یو شمېر مهماتو د نیولو خبره هم کړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د باختري زمانه د لرغونو آثارو یو برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل
د باختر گنجنی د 201 دیش قلم آثارو نندارتون به د رواني اپریل د میاشتې پر 12مه د جاپان په توکیو موزیم کې د دوو میاشتو لپاره نندارې ته شول کیږي.
د لرغونی آثار د دسمبر له 15مې د فبروري تر 15مې د جاپان په کیوشو موزیم کې نندارې ته وړاندې شوی. د ښاغلي حکیمی په وینا د دغو دواړو نندارتونونو له درکه 250,000 امریکایي ډالر افغانستان ته د مالی په ډول ورکول کیږي او د نندارې 40% خالص عواید به هم افغانستان ته وسپارل شي. بل ورته د کورنیو جګړو په مهال د افغانستان د ملي موزیم 102 قلم ورک آثار د جاپان لپاره د یونسکو د ښه نیت سفیر ویکرو هایما راټول کړي دي او د اثار به افغانستان ته تسلیم کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تېره ورځ د رای د پیونګیانګ له لوري په تیرو دوی میاشتو کې د اټومي او بلاستیک توغندیو د ازموینې په ځواب کې واچول شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل
That is why under this resolution cargo going into and coming out of North Korea will
be د دې پریکړه لیک لمخې هغه کارګو چې شمالي کوریا ته وړل کیږي یا ترې بهر کیږي هغه ته به د شک په سترګه کتل کیږي او له هیوادونو غوښتل شوی دی چې دا مالونه که په هوا مځکه یا سمندر کې وي تفتیش کړي. دا ډیر مهم اقدام دی. د امنیت شورا ټولو 15 غړو دا پریکړه لیک تصویب کړ. د اسپانیا یو مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکي کال لومړنی بهرنی هوټل پرانیزي. د میلیا په نوم د 15 ستورو نړیوالو هوټلونو د سشنبی پورس خبر ورکړ چې د کاسپین د سمندرګي پر غاړه به د 130 مترو په لوړوالي هوټل ودان کړي. وروسته تر هغه چې په 1999 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، دا به لومړی ځل وي چې په دغه هیواد کې یو لوکس بهرنی هوټل پرانیستل کیږي. اردن وایي د سوریې له پولې سره نږدې د داعش د برید مخه نیولې ده. د اردن د استخباراتو ادارې تېره ورځ وویل چې د اربد په ښار کې د شپې پر مهال 8 تنه وسلوال ووژل شول. د استخباراتو په وینا دغو وسلوالو غوښتل چې پر ملکي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړي. د دې نښتې پر مهال یو امنیتي ساتونکی هم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د اربد ښار د سوریې د سرحد په 40 کیلومتره کې پروت دی. عراق له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصول د اوبو د بندې رغونې او څارنې لپاره تړون لاسلیک کړ. د حکومت ویاند سعد الحدیثي وویل دا تړون 296 میلیونه ډالر ارزښت لري او د مارچ په 2مه له یوې ایټالیوي کمپنۍ سره وشو. الحدیثي په دې برخه کې نور معلومات ورنه کړل چې کله به دا کمپنۍ کار پیلوي، خو دومره وویل چې ډېر ژر به کار پیل شي. د عراق دغه ستر بند چې په 80 میلادي کلونو کې جوړ شوی دی، د موصل له ښاره بهر په هغه سیمه کې دی چې د داعش په لاس کې نه ده، او په وروستو کې داسې راپورونه خپاره شو چې دا بندې نړېدو په حال کې دی. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي چې موسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. د خبري یو ورځ وروسته له هغې ورکول کیږي چې د ناتو لوړ پوړي قومندان فیلیپ بریدلوف د امریکا کانګرس ته خبرداری ورکړ چې روسیه په زیاتېدونکي ډول شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي. روسیه په قطب کې خپل پوځي حضور په داسې حال کې پیاوړی کوي چې په ټوله کې د سیمې د تودوخې زیاتوالي په نتیجه کې طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او ترانسپورت په برخه کې نوې زمینې برابرې شوې دي. او د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 50 وکټو ماته ورکړه او د اسیايي لوبو فائنل ته لار وکړه.
سپیکټیکولر سپیکټیکولر وین فور مشرفي اند هیز ټایګرز اوټستاندینګ افورت.
دا لوبه تیره ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د شیر بنگلاديش په لوبغالي کې ترسره شوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شل اورونو کې 129 منډې جوړې کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې لا 15 توپ پاتې وو او 15 لوبغاړي سوځېدلي وو. بنگلاديش به د یکشنبې په ورځ له هند سره پای لوبه وکړي.
او د هم د افغانستان د شمیر لوی شارنو د هوا حالات اټکل چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې کړی دی. نن په کابل کې اسمان اوریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 10.2، په کندهار کې اسمان اوریاز دی، باران به اوري، د تودوخې لوړه درجه 9.8، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.8، په مزار شریف ښار کې اسمان زیات اوریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 10.9، په جلال آباد کې به اسمان اوریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 14.8، په غزنی ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان اوریاز دی، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.3، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10.2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 8.-1، او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.2 اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګ راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان ولسمشر غواړي چې د بکارت پردي معاینه د یو تقنیني فرمان له مخې منع کړي.
دا غیر قانوني اقدام دی، هم د ملي قوانینو په اساس، هم د نړیوالو تعهداتو په اساس باندې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه نور هم سخت شول.
The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 2270/2016.
او په کابل او د ژوند رنګونو کې به په کابل کې له هغه پلورونکو واوري چې کنری خرڅوي
چې په 450 روپۍ پورې پوسی دا کنری 150 لزر.
د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تیرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید استن د امریکا د مرکزي قماندې عمومي قماندان د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې دا خبر هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د مرکزي قماندې عمومي قماندان په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فاصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شو وویل شاوخوا 3,500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅې کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکي او پوځي ډلو امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید دا پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوالو وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړې دي. د پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیواله او افغان چارواکي اوس هڅې کوي چې د افغانستان، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړې شي او د شاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشید سپارلو په مراسمو کې 13 ورځ په کابل کې نوی عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د لمنځوړلو لپاره ډیر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅ کله به په افغانستان کې د ناټو قربانۍ هیر نه شي.
We will never forget why we are here and the importance of this mission.
موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناټو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناټو او امریکا ماموریت دی. خو د یو امریکایي جنرال په توګه په ناټو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅکله دا هیر نه کړي چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودرېدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزی قماندې عمومي قماندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توپ لپاره ډیر مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډیر کارونه پاتې دي چې وخت اړتیا لري. خو د په وینا دا کارونه د دې جوګري چې پانګونه پرې وشي.
د افغانستان امنیتي وزیر په اړه مودې ناتو د جګپوړ قماندانانو څرګندونې واورېدې. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت نوی قماندان جان نیکلسن له افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکاري تر څنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې هم ټینګار وکړ. هغه پرون د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمانده له پخواني قماندان جنرال جان اف کمپل څخه ترلاسه کړه.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن بیا هم د دې پروګرام ورده او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوال مخالفانو په وړاندې د روانو عملیاتو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. 8 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تازه ګمارل شوی قومندان وایي چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لپاره نوي پلانونه لري. افغان ځواکونه د کندهار په ژیړي ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال و مشوک ترورستان وژلي دي. د افغانستان د باختري زمانې د لرغونو آثارو یوه برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. د اسپانیا یو مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکي کال لومړنی بهرنی هوټل پرانیزي. اردن وایي د سوریې له پولې سره نږدې د داعش د برید مخه نیولې ده. عراق له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصول د اوبو د بند رغونې او څارنې لپاره تړون لاسلیک کړ. د روسیې د تاس دولتي خبري آژانس وایي چې موسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. او د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 15 وکټو ماته ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته لاره وکړه. بنگلاديش په یکشنبه پورز له هند سره پای لوبه وکړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد سالی ته بغوښ شو.
د امریکا خبریدونکو ورځپاڼه واشنگتن ټایمز په خپل پرونی غړي کې یو راپور خبر کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قومندان د بدلیدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو له مخکنی قومندان نه قومنده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبه پر ورځ دغه قومنده له جنرال جان کمپبل نه واخیسته چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوال جنگي ماموریت د پای ته رسیدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید شوی وو. نیکلسن په خپل وینا کې طالبانو ته وویل زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنز په برخه کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانه زیاتوي نیکلسن د 2008 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې وارې په افغانستان کې ماموریت پر مخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 13,000 بهرنیو پوځیانو قومنده پر غاړه لري. زیاتو رسپانو او خبرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې پر پرونی حمله هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي دا حمله پرون د نګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګری دروازې ته نږدې وسوه چې ځان مرګي او وسلواله حمله پکې شامل و. وال ستریت ژورنال لیکي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو یو لړ حملې سوي دي. د ورسپانې په حواله په 2013 میلادي کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله سوي و. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګری حمله شوې وه. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګری یو حمله ترسره شوې وه. هندي ورځپاڼه ټایمز اف انډیا هم په جلال آباد کې د هندستان پر قونسلګری پر حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سواروپ ویل چې په دې برید کې د قونسلګری کوم کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسلوال طالباني چیلنج کړي دي. ټایمز اف انډیا لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قونسلګری هغه حمله د افغانستان په یو ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لوی حمله ګڼل شوې ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لافغان ولسمشر غواړي چې د بقرت پردې معاینه د یو تقنیني فرمان مخې منع کړي. د کمیسیون وایي رفیع الله بیدار امپرون ازادي رادیو ته وویل چې د تورن له اجازه پرته دا ډول معاینه د افغانستان د اساسي قانون او نور ملي او نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. که څه هم حکومت په دې اړه څه نه وایي خو یو شمېر خزینه فعالان له اجازه پرته دا ډول معاینه د انسان په شخصي حقوقو ښکاره انتیرای ګڼي. جزئیات د رحمت الله افغان پر پورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای یو شمیر مرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لوري په زور د بکارت معنی ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای لا تیریو کال راهیسه کمیسیون دغه ټولنیز ستونزې ته پام کړی او په دې اړه په دورو سوالیتونو کې په اخلاقي جرمونو تورن شوی یا لخپلو کورونو څخه لا تختیدلو 350 خزو سره مرکه کړی چې ل دې ډلې 340 کسانو ویلي چې د چارواکو لخوا د بکارت د معنی په مقصد نسایي ډاکټرانو ته استول شوې. د دغه کمیسیون ویان رافی الله بیدار د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول کړنې د ملي او نړیوالو قوانینو او ژمنو خلاف عمل دی او له ولسمشر څخه غواړي چې له اجازې پرته د دا ډول ماینو مخه ونیسي.
اساسی قانون د سلويشته ماده چې ازادي او کرامت انسان مسؤلیت لري دا د غیر قانوني اقدام ده هم د ملي قوانینو په اساس هم د نړیوال تعهدات په اساس باندې او موږ غواړو چې اول د یو قانوني لایحه په اساس باندې دغه سي اجباري ازمایشات د نسایي ازمایشات د یو تقنیني فرمان په اساس باندې منه کی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا ډول نسایي ماینه د جنسي ازرون یو بڼه او د بشري حقوقو سرغړونه بلل ځکه دا دوی په وینا د متضررون جنو او میرمنو د موافقه خلاف او هم په غیر مسلکي توګه تر سره کیږي. د دې کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د میرمنو دا ډول ماینې اکثره د نارینه په حضور کې کیږي او پر ښځو له شکنجې سره انډول ناوړه اغیزې لري او د انساني کرامت خلاف عمل دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو د پرلپسې هڅو سره سره یې په اخیستلو بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې د شخص له اجازې پرته دا ډول ماینې د هغه په شخصي حریم ښکاره تیری بولي. د ښځو د حقونو وی فعال همیرا ثاقب ازادي رادیو ته ویل حکومت باید د دې ډول کړنو مخنیوي وکړي.
دا له بشري حقوقو څخه یو ښکارا سرغړونه ده. دولت باید د دا ډول مسایلو مخه ونیسي. کله چې یو تورنه جلی دولتي دستګاه ته د ماینې لپاره مراجعه کوي له پولیس نیولې تر عدلي او قضایي پرته د قانوني اسنادو څخه خپل حق ګڼي چې د بکارت ماینې وویني چې دا د تورن کس رواني حالت او شخصیت ته زیان رسوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د ځانګړي قوانين رامنځته کړي او هم د په ولایتونو کې په دې برخه کې اساسي اسانتیاوي رامنځته کړي او په روغتونونو کې د پرمختللي وسایل ولګوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوې زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره د درملنې د یو نوي میتود خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې په کال کې د ساري ناروغیو له وجې په سلو کې شپږشت ماشومان مري. تفصیل د رحمت الله افغان پر بوکي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره نوي تدابیر تر لاسه لاندې لري. د دغه وزارت چارواکي وای په هیواد کې د انتاناتو د انتقال لامل هر کال 25% ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امیر روغتیا وزارت د پالیسي مرستیال احمد جان نعیم د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل لیوی نوی طریقې نه په استفادې د کلور هکسیدین په نوم یو ډول ملهم د نوی زیږیدلې ماشوم په نوم کې اچول کیږي او د ماشوم زخم ته د میکروب لورتک څخه مخنیوي کوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې 25% عوامل انتانات تشکیلوي پرته لدی چې ولادتونو په کورنۍ او بیا په روغتیایي مرکزونو کې کیږي. د کلور هیزکتین ملهم کولای شي چې د نوي زیږیدلې ماشوم نوم ته انتاناتو له انتقال چې د مړینې سبب ګرځي مخنیوي وکړي.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وای دا پروګرام یې د نوی زیږیدلې ماشومانو د روغتیا او د دوی لمړنې څخه د مخنیوي په هدف تر لاس لاندې نیولای. د کلور هکسیدین ملهم د ماشوم د زیږیدو په لمړی حساسونه کې تطبیقیږي. د امیر روغتیا وزارت د چارواکو په وینا دا پروګرام به په لمړی سر کې د هیواد په لاسو ولایتونو کې عملی شي او ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه کلونو پورې په ټول هیواد کې تطبیق شي. د امیر روغتیا وزارت د تازه ارقامو لمخې په هر ورځ زروږی گیدلو ماشومان کې واویا تنه خپل ژوند له لاس ورکوي چې د رقم په تیرو کلونو کې سلو تنو ته رسیدي.
خبری مجله اوري.
په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه نور هم سخت شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او موقتی غړو له رائے اچولو وروسته پریکړه وکړه چې شمالي کوریا باید ډیره وڅارل شي. په شمالي کوریا د لری واټن نشتون کو توغندو د آزموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوی وو. احمد شبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویار کې تیره ورځ دا رایې د پیونګیانګ له لورې په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د آزموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه.
The result of the voting is the following.
د رایې نتیجه داسې ده د پریکلیک د مسودې په تایید 15 رایې. نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2014 کال د 2200 اویا پریکلیک په نوم تصویب شو. په پریکلیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دی چې هر هغه څه چې د هوا مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کی شي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازې سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوې لګول شوې بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکلیک چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکلیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوه لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګیانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپل خلکو لپاره سم لار غوره کړي.
د ژوند رنگونه
اول نمبر تا واخلا
عبدالباری مینوم ده
عبدالباری دینوم ده کم زای
غزنی ام
دی غزنی څه کوي
انده کناری خرڅو مراد چوچګيري کو مراد بس دا کار مله
څنګه چوچګيري څه معنا یعنی
یانر یو خزه جوړ کوم کونی موز بیا کونی خرڅو
ښه یعنی چې واړه بچي خرڅو
واړه بچي غټوم بیا خرڅو
کانو دا ګټه پکښتا
ما خبره مې ربونه دا ګټه ستکه وای
دا یعنی څه کوي ور سره
باز امه دې تا کې یک دم دا دانی کې ور کوم بادام ادم دا شی ور کوم جوړوم یاد
ته دا اوس خو تاسو را په دې قفس کې په دې پنجره کې یو دوا درې څلور پنځه شپږ دانی
دي یو یو کوزه دا دای و دانی و
دا بچی دی ک لویان
لویان نم ستکه بچیم ستکه ګډ وای
بچی په څو خرڅوي لویان
په څو په 450 روپې پورې پوسې دا سکنریستا 15000
ها نه دا ګټلې ده لیدو
دا کار د کومه
نو بیا کال کې څو بچی پیدا کوي او څومره ډیریږي
ډیری خوډیر چې جوړای کې پیسې ولري زیا زکت ډیر ډیری متناریا 15 چوچون څلور چوچون باسي
اوس ته څو لري ټول په کوټه
اوس څلور جوړې لرم کوټه
څلور جوړې او خار ته د څورا وړي
خار ته مې انده غدل تخرید او فروش کوم لاته کوره مینه راوړم
ښه
غالي په یو ور پاسل د واس په یو ور خرڅم
ښه به د دوی هغه موسم بم فرق کوي کنه کوم موسم کې خېبي
واس وو چې تی جوړه کو داود کې پخې ښه
چې پسرلې شي
وو چې پسرتای شي لخې ښه
نو بیا د غوسی تاسو سره پنجره کې دی دادې په څو بې دي
دا به زر پېستا کې په 1500 کوزه بیا په 3500
هغه ولې څه خاصیت لري
چې په پاره د زیړه د خرانګ ده خاله کې خو کوي وو
یعنی چیرینه ګلاله ده
که څنګه وو چیرینه ګلاله ده مثلا
ښه او د پنجره کې لګي خیرانی غوندي دی
وو وو د پنجره کې جدا سي بیا سمي
ښه د خپل نيسي کڅنګ
نه 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 دا ټول چوچګيري دي
نه اول خو بده نیول وینو
نه 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 نیول نه ست دا اول تاخير مو نه کول په ایران کې دا کار کړی او د تمه
نه نو اول د کم ځای نه پیدا
اول دي پولندي يم ستاګي جرمني يم ستاګي
ما هدف دا دي چې تا اول چیرته ونی وا وادي خيستا څنګه دي دغه
نه دي بابا خیر دې وخت ته
ډېر په خانه ده نو اوسې مازړه بدی کی مازړه ورته خوګيږي چې دا په پنجره کې وي اتا په دې فکر نه ده
کړی فکر صحیح ده زړه مې په دې دی مو بدی دا مثلا زه دې شاب دې پوره نه ساتم دا زه دې دې پوره ساتم دې ایال نه په کاپی پیدا کوم
ښه ښه
دا مو پښتنه کړی ګناه لري
زړه کې دې ګرځي زړه کې دې ګرځي چې دا په پنجره کې نه وي
والي کوم نه دي نه دي راځي او ته بل جو شاکې
دا په تا مې نشي وي
نو مو نه دې بل ټول خلک مو هني دي
هر چا چې واخیست دا
هر چا چې واخیست
نو کار سره دې خوشاله
وي والله شکر الحمدلله غلام دې خوشاله دا خدای دې ته خوشاله دې
په همدې سره د خبري مجله هم پاترسي خو د بلې خبري مجلې د اوریدو لپاره له احمد جعفر احمدی سره او سید احمدی صاحب خبرونه ته راغلاست
تشکر از شما آقای نوری سلام تشکر که صبحتان را